ازادي راډیو درن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. اورې چې افغان ولسمشر د طالبانو له خوا د اوربند هرکلی ترڅنګ ویلي د طالب زندانیانو د ازادي دوه لړۍ به چټکه کیږي. په کور دننه او بهر د طالبانو او حکومت اوربند له پراخ هرکلی سره مخ شوی. د نړۍ مسلمانان داسې مهال اختر لمانځي چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 15,000,000 واوښت. د یو ساته پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. زموږ لخوا هم د اختر مبارکي ومني. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د اوربند هرکلی کړی. د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د هوان د چاودنې په پیښه کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او د شمالي کوریا مشر نن له پوځي چارواکو سره د اټومي وسلو د پراختیا او پوځي احضاراتو په اړه بحث وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو ویان په یو بیان کې د انټونیو ګوتریش له قوله لیکلي دي چې نوموړی د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې له دې فرصت نه ګټه واخلي او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. ښاغلی ګوتریش ویلي چې یوازې سوله ییز حل د افغانستان جګړه پای ته رسولی شي. ګوتریش وایي ملګری ملتونه په دې مهمه پروسه کې د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي پاکستان د یو سوله ییز باثباته او سوکال افغانستان لپاره دعا کوي. طالبانو پرون خپلو جنګیالیو ته اعلان وکړ چې د دولتي ځواکونو پر ضد عملیات نه کوي او که برید پرې کیږي نو یوازې د ځان دفاع دی وکړي. افغان حکومت سمدستی د دې اعلان هرکلی وکړ او وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو د حملې نه کوي. ولسمشر اشرف غنی نن په ارګ کې د کوچني اختر د لمانځه پر مهال په خپله وینا کې د بندیانو د خوشي کولو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه.
اعلان کوم چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ به چټکه سي او جدي اقدامات به کیږي. په عین حال کې پر وسلولو طالبانو هم غږ کوم چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه بندیان چې ورسره دي تر ممکنه حده ژر خوشي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو ویان هم د دې اوربند هرکلی کړی. د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د هوان د چاودنې په پیښه کې څلور ملکی وګړي ووژل شول. د لغمان د ولی ویان اسد الله دولتزی نن یکشنبې د جرمني خبری آژانس ډی پی ای ته وویل چې په دې پیښه کې اووه نور ملکی کسان هم ټپیان شوي دي. ښاغلی دولتزی ویلي په دې اړه چې د هوان چا توغولی تحقیقات پیل شوي دي. دا چاودنه که څه هم مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو داسې مهال کیږي چې طالبانو له افغان حکومت سره اوربند اعلان کړی. بلخوا د بغلان ولایت په بنوی اندراب ولسوالۍ کې نن د اختر له لمانځه وروسته په یوه وسلواله نښته کې شپږ کسان ووژل شول. د اندراب ولسوال محمد منصور عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې نښته د اختر له لمانځه یو ساعت وروسته په خوشدرې سیمه کې د دوو کورنیو د دښمنۍ په نتیجه کې وشوه. ښاغلی عزیزی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو وویل پولیس سیمې ته استول شوي او موضوع به له څېړنو وروسته روښانه شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د هانګ کانګ پولیسو نن د ډیموکراسۍ د پلوي مظاهرچیانو د تیتو پرک کولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. زرګونه کسان د چین پر هغه پلان د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي چې پر دې سیمه په مستقیم ډول د چین د ملي امنیت قوانین تحمیلوي. پکینګ د پنځشنبه په ورځ په هانګ کانګ کې د ملي امنیت د قانون چې د چین استخباراتو ته په هانګ کانګ کې د فعالیت امکان برابروي د نافذېدو وړاندیز وکړ. د اقدام ته د دې کورواکي سیمې د ځانګړي موقف د ختمولو د یوې هڅې په سترګه کتل کیږي. دا مسله ښایي د چین او متحدو ایالاتو ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د شمالي کوریا مشر نن له جګپوړو پوځي مشرانو سره په غونډه کې د اټومي وسلو د پراختیا او د وسلوالو ځواکونو ته د پوځي اظهاراتو د امر ورکولو په اړه بحث وکړ. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس نن راپور ورکړ چې کیم جونګ اون د کارګرانو د واکمن ګوند مرکزي پوځي کمیسیون د غونډې مشري کوله. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د کیم هغه عکسونه خپره کړي دي چې نوموړی په توره دریشۍ کې د وینا پر مهال ښیي. دا ظاهرا په تیرو شلو ورځو کې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا 6-کلن رهبر په عام محضر کې څرګندېږي. په یوه عکس کې په عمر پاخه جنرالان چې تیارې شنې پوځي جامې اغوستې دي هم په داسې حال کې لیدل کېږي چې د کیم له خبرو نوټونه اخلي. د روانې میاشتې په پیل کې د کیم د خراب روغتیایي حالت په اړه اوازې هم وروسته له هغه ناسمې راووتې چې د کیمیاوي سرې د یوې فابریکې د کار د بشپړېدو په غونډه کې ګډون وکړ. او د اسرائیلو صدر اعظم نن په جرسلم کې په یوه محکمه کې محاکمه کیږي. نتنیاهو د فساد په یوه قضیه کې چې د سیاسي دسیسه بولي محاکمه کیږي. بنیامین نتنیاهو د اسرائیلو لومړنی برحاله صدر اعظم دی چې جنایي تورونه پرې لګول شوي دي. نوموړی د بیت المقدس په یوه محکمه کې حاضرېږي. دا محکمه یوه اونۍ وروسته له هغه پیلېږي چې نتنیاهو د بېسارې 15مې دورې لپاره د ملي وحدت د حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل اخترس پیغام کې ویلي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ چټکوي.
د طالبان لخوا د اوربند اعلان هر کلی اعلان میکنه که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد.
افغانان دو کال وروسته بیا په اوربند کې اختر لمانځي. دا او اوسنۍ خوانه یا اوسنۍ اختر یا اوربند څه توپیر لري؟
تګنه اوربند چې د یو لوی محدودیت پکې ده چې هیڅوک نشي کولای چې البته دولتي ځواکونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي، همدارنګه طالب جنګیالي هم نشي کولای چې ښارونو ته راشي.
کورونا په افغانستان او نړۍ کې د اختر په دودیزو مراسمو اغیز کړی.
شخصا زما لپاره چې چا کره ورسم یا څوک راکړی شي یا هم کورونا ویسم یا کورونا راته راوړي، دغه نه چې هیڅ رای نشي او اصلاح نشم، دا به ډېره خبره وي.
په نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 5,300,000 ته ورسېد. دویمه نیمایي د اوربند په اړه ستاسو هیلو او نظرونو ته ځانګړې شوې. هیله د خبرونې ته ټلیفون راوکړئ. په کابل کې د مازدیګر 4:08 دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د اوربند هرکلی ترڅنګ اعلان وکړ چې د طالب زندانیانو د آزادېدو بهیر به چټک کړي. محمد اشرف غنی په ارګ کې د کوچني اختر له لمانځه وروسته ملت ته په اختریز پیغام کې وویل چې مرکشي پلاوی به ډیر ژر خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه طالبانو په دې یوه اعلامیه کې وویل چې د کوچني اختر په دریو ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري حملې نه کوي او افغان حکومت هم ورته ژمنه کړې. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د طالبانو لخوا د کوچني اختر په شپو ورځو کې د اوربند اعلان په ملي او سیمه ییزه کچه له پراخ هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر په ارګ کې د کوچني اختر له لمانځه وروسته په خپل اختریز پیغام کې وویل ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر سوی چې اوربند مراعات کړي او یوازې دفاعي حالات غوره کړي. محمد اشرف غنی وویل اعلان کوم چې له دې وروسته به د طالب زندانیانو د آزادېدو بهیر چټک سي.
زه یو ځل بیا د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هر کلی اعلان میکنه که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد و اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. در عین حال سر طالبان صدا میکنیم که زندانیان قوای امنیتی و دفاعی ما را که نزد از اینها موجود هستند بسودی ممکنه ترې حاصل شي.
خغلی غنی زیاته کړ چې افغان مذاکره کوونکې پلاوی چمتو دی چې په فوري توګه مذاکرات پیل کړي او د غټل شمول افغان پلاوی به د افغان دولت او ملت استازیتوب وکړي. افغان ولسمشر وویل چې ځینې کړي طالبانو ته دا فهم ورکوي که اوږدمهاله اوربان رعایت کړي دوی به سیاسي وزن له لاسه ورکړي. خغلی غنی وویل چې طالبان د افغان ټولنې یو واقعیت دی او خپل وزن دی د سولې په میز کې تثبیت کړي، نه د جګړې په ډګر کې. محمد اشرف خانی تمه وښوده چې روان اختر به د تیرو دو کلونو په څیر اختر وي او ټینګار یې وکړ چې روان کال به افغانستان د تلپاتې سولې شاهد واوسي. ښاغلی غنی همداشان یو ځل بیا وویل چې یو سوله ییز او مرفع افغانستان د سیمې د ثبات په ګټه دی او له نږدې او لرې سیمه ییزو همکارانو یې وغوښتل چې د افغان سولې په بهیر کې تلپاتې همکاري وکړي. افغان ولسمشر وویل چې د سولې ګټونکی افغان ولس دی او جګړې ټول ولس په ځانګړې توګه ښځې بدمرغه کړې، خو یو شمېر ښځې بیا د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو په کمرنګه رول سختې اندېښمنې دي. د ولسي جرګې غړي شنکۍ کړوخیل وویل چې د سولې په مذاکراتو کې باید د افغان ښځو رول له پامه ونه غورځول سي. د بشر حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي که هر ډله غواړي چې د سولې مذاکرات بریالي سي باید د ښځو رول جدي ونیسي. ولسمشر یا هر بل ډله چې غواړي د سولې خبرې دې بریالۍ سي او تلپاتې سولې ته ورسیږو د ښځو رول باید جدي ونیسي. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ښځو رول له پامه غورځول سوی. دا په داسې حال کې ده چې بیګا طالبانو په یوې اعلامیه کې وویل چې د کوچني اختر په درې ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري حملې نه کوي. د طالبانو دغه اعلان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر، د ناټو عمومي منشي یان ستولټنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هرکلی سره مخسو. دوه کال وړاندې هم طالبانو په کوچني اختر کې اوربند کړی وو.
وسلوالو طالبانو پرون ناببره د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي، ناټو او امریکا په ګډون نړیوال ټولنې په افغانستان کې د دې لنډمهالي اوربند هرکلی کړی. اسمت سروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنون کې نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتلی چې طالبانو دریک دوه کال پخوا هم په اختر کې اوربند کړی وو، دا اوربند او پخوانی هغه څه توپیر لري؟
تیر اوربند یو جامع اوربند او په حقیقي معنی اوربند چې په ترڅ کې طالبان وکول شول چې خارونه تراشي، حتی خپل وسلې راوړي. همدارنګه دولتي ځواکونه هم وکول شول چې د طالبان تر کنټرول لاندې سیمو ته ورشي. ولې سګنۍ اوربند چې د یو لوی محدودیت پکې ده چې هیڅوک نشي کولای چې البته دولتي ځواکونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي، همدارنګه طالب جنگیالي هم نشي کولای چې خارونه تراشي. نو دا تر ډیره پورې یو دسبندیز غوندې ده. اوربند نور تر ډیر ویلې نشو ځکه اوربند خپل جامع تعریف لري. له سیاسي اړخه که وګورو په تیر اوربند کې بهرني ځواکونه هم شامل وو. په داسې حال کې چې سګنۍ اوربند کې هغوی نشته ځکه له هغوی سره دوه د تړون له مخې له وړاندې اوربند شوی، د هغوی له دغه بریدونو مستثنا دي.
ولې طالب مشرانو دا ځل خپل جنګي کسان د دولت ساحو ته له تګه منع کړي دي؟ د طالبانو اندېښنه څه ده؟
د تیر اوربند تجربو ته په کتو طالبان له دې ویریږي چې کچیرې جنگیالي بیا هم خارونو ته لاړ شي نو کیدای شي دوی پر جنگي مورال باندې منفي تاثیر ولري، ځکه د تیر کال تجربه هم داسې ودلته چې خارونو ته دوی جنگیالي راغله د خلکو مینه او هرکلی ولیده، نو ډیر بیا داسې و چې بیرته جګړې لیکو ته ستانه نه شول. طالبان له همدې امله ډارېږي چې کچیرې دوی بشپړ اوربند اعلان کړي او بیا جنگیالي خارونو ته لاړ شي ممکن د دوی پر اذهانو باندې تاثیر ولري. لدی عمله دا ځل دا اوربند نه دی اعلان کړی او بل دا و چې لمدغه ویر نه طالبانو په ناڅاپي هم ډول هم د اوربند اعلان ک مخکې له مخکې آمادګي هم نه و او د دوی لخوا داسې کوم سین څراغ هم نه خودل شوی چې په لوی اختر کې کوچنی اختر کې به دوی اوربند اعلان کړي.
ولې طالبانو ناببره دا اعلان وکړه؟ حال دا چې د لومړي اوربند له اعلان وروسته د اوربند ټولې غوښتنې
د طالبانو لخوا د دغه اوربند اعلان یو غیر مترقبه کار و، ځکه چې تر دې مخکې یوازې پروژه کې افغان حکومت له طالبانو څلور ځلې غوښتنه وکړه چې اوربند وکړي، ولې طالبانو منفي ځواب ورکړه. دا چې د اختر لپاره دوی په ناڅاپي ډول داسې اوربند اعلان کړي، زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې طالبان له فشارونو سره مخ دي، هم په داخل کې او هم په خارج کې، چې دوی باید تاوتریخوالی کم کړي او یا اوربند وکړي. په دې وروستۍ لیدنه کې هم چې ولسمشر زلمی خلیل زاد سره درلود دلته د حکومت یوازینی شرط دا و چې کچیر د طالبانو پاتې بندیان خوشی کیږي او یا بین الافغاني خبرې پیلیږي نو تر هغې مخکې ضرور ده چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او یا هم اوربند کړي. زه فکر کوم دا یو شین څراغ د دې لپاره چې طالبان هم آمادګي وښي او بل دا چې د حکومت لخوا تاروسي عملیاتو پیل هم د دې سبب شو چې طالبان بالاخره دې نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حل لار نه ده باید اوربند کړي، ځکه د طالبانو محاسبه دا و چې دوی له امریکایانو سره تړون کړی ده او حکومت نور د دې توانۍ نه لري چې له دوی سره وجنګیږي. زه فکر کوم دا فکټورونه دي چې طالبان دې ته وهڅول چې اوربند کړي.
سیاسي شنونکي نظیم سمون و چې د طالبانو لخوا د اوربند په پریکړې خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اختر په شپو او ورځو کې د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان افغانان خوښ کړي، خو دوی یو شمېر غوښتنې هم لري. افغانان وایي د درې ورځو لپاره د جګړې د درېدو اعلان د شخړې اساسي حل نه دی او پکار ده چې دواړه لوري تلپاتې اوربند ته کار وکړي. د اوربند په اړه د افغانستان د یو شمېر جنگ ځپلو ولایتونو د خلکو نظریات امید زهیرمل په دې راپور کې رانغاړلي.
د جګړې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند اعلان او په جنگ ځپلو ولایتونو کې د خلکو نظر د یو شمېر هغو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره چې اختر د جګړې تر سیوري لاندې د اوربند په شیبو کې لمانځي له غبرګو خوښیو کم نه دی. دوی که څه هم د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو تر خوا یې د تل لپاره د مرمیو او نورو چاودیدونکو موادو د غږونو د بندېدو غوښتنه کوي. د افغانستان شمال ختیځ کندز هغه ولایت دی چې اونۍ وړاندې پکې خورا سخته جګړه وشوه. د دې سیمې اوسیدونکي لنډمهالې اوربند ته خوښ دي، خو وایي هیله مند دي چې د تیر په څیر بیا د سختې جګړې شاهدان ونه اوسي.
وړو چې اوربند شي، جګړه پای ته ورسیږي، وطن کې مو آرامي راشي، ټول خزي له دې کار خوښي دي.
اوربند دې تل لپاره اعلان کړي، دواړه لوري باید خپل شمنتي او خي او اوربند کې باید هیڅ ډول تاوتریخوالی ونه شي.
د افغانستان لویدیس کې هلمند هم د نور وخت په څیر پروژه کې ناامن وو. هلته د سرتیرو سربیره پر ملکیانو هم د سړک غاړې ماین وچاودید او مرګ ژوبلې واړوله. هدایت الله ارمانی د کجکي اوسیدونکی دی. د اوربند تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي.
اوربند جدید آیا وشي تاسو وینئ چې هر سړی تر خپل یو ادب پورې ځان رسولی شي. مخکې چې اوربند نه و، جنګونه و، جګړې وې، هر ځای کې ماین پټاوی دی، یا د امریکایانو تر بمباری لاندې راتله، یا د عسکرو تر مرمۍ لاندې راتله. اوس هر سړی په ښه سړه سینه باندې تر خپل ادب پورې ځان رسولی شي، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو فرصت دی.
چې اوربند باید د دوه ورځو لپاره نه، باید دا دایمي اوسي په خاطر د دې چې افغانان د دېش کاله جنگو ډېر زورولي دي.
د افغانستان په شمال بدخشان کې هم اوربند د خلکو پر شونډو خوخي خبره کړي. دوی وایي اوربند ټولو غوښتنه ده او د جګړې پای پکې نغښته دی. د فیض آباد اوسیدونکو آرش او عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
هیله مند یم چې دا اقدامات دوام وکړي او د تاوتریخوالي اوربند د لړۍ تر هغې وي چې د افغانستان خلک تلپاتې سولې ته ورسیږي. هیله لرم چې اوربند د دې سبب شي چې افغانان خپل منځي خبرې پیل کړي.
غزنی چې د روژې په میاشت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سختو نښتو شاهد و، اوسیدونکي وایي په لومړۍ ورځ اوربند او اختر دواړو خوښ کړي. د دې ولایت اوسیدونکي حمید او نصر الله:
موږ له دولت او له طالبانو نه غواړو چې دا اوربند دایمي سي او په افغانستان کې دایمي سول راسي.
دا اوربند سوی د موږ غواړو سپسي وشي او دایمي سول راسي.
د افغانستان ختیځ هم پروژه کې د یوې خونړۍ پیښې شاهد و، چیرته چې د جنازې پر لمانځه ولاړ کسان په نښه شول. ننګرهاریان وایي د افغانانو سوکالي په سوله کې ده او تلپاتې سوله په تلپاتې اوربند پورې تړلې ده. جان آغا صالح او فهیم الله طریقې ازادي راډیو ته وویل:
ډېر زیات خوشحاله یو. زموږ غوښتنه دغه ده چې هم د افغان حکومت او هم د وسلوال طالبان دغه اوربند دایمي کړي، یعنې نه دې وغځي چې څو افغانان په سوکاله او ارامه ژوند خپل تیر کړي.
موږ خوښ یو، خدای تعالی دې وکړي چې دغه اوربند دایمي شي او تر څو افغانان نور دغه جنگونو نه خلاص.
د اوربند پاړه د افغانانو د خوښي واجب په دې ولایتونو پورې محدود نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې خلکو خپل نظریات پر ټولنیزو رسنیو هم خبر کړي او د تلپاتې اوربند غوښتنه یې کړي. دا په رسمي ډول د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ دویم اوربند چې جګړه بکینه کیږي. د افغانستان حکومت په زلونو له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې، خو دې ډلې رد کړې ده. په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې سربیره د امریکا متحده ایالاتو چې له طالبانو سره یې د سولې تړون هم لاسلیک کړی، له دې ډلې غوښتي چې تاوتریخوالی راکم او له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د دغه خبرونه په دویمه نیمایي کې چې لس دقیقې وروسته خبريږي، تاسو کولی شئ چې استودیو ته ټلیفون راوکړئ. په خپل سیمو کې مو د اوربان په اړه او دغه راز د چې اختر مراسم څنګه پیل کړي مختزنګ وهي او خپل تجربه را سره شریک کړي. او اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت او طالبان وایي روانه جګړه له دوی دروند ځاني او مالی باج اخلي. که څه هم د جګړې دواړه خواوې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د کوچني اختر په اوربان کې به دغه زیانونه وروستي حتی راښکته شي. رحمت الله افغان په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د کوچني اختر اوربان چې له عامو افغانانو سره په خوا کې د جګړې ښکېل خواوې ځکه ورته خوشاله دي چې لږ تر لږه به یې ځاني او مالي زیانونه وروستي حتی راښکته سي. د افغانستان د دفاع وزارت او طالبان تل یو بل ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اړولو ادعاوې لري، خو د اوربان په شپو ورځو کې مني چې د جګړې له امله دوی ته درانه زیانونه اوړي. د افغانستان د دفاع وزارت که څه هم په ورځني ډول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه کره شمېره نه ورکوي، خو مني چې زیانونه ورته اوړي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان
په بدون شک در درگیری به هر دو طرف
غوایل له شک پرته په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات اوړي. افغان ځواکونو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. د اوربند په شپو ورځو کې به افغان ځواکونو او طالبانو ته ځاني او مالی زیانونه نه اوړي،
مالی او ځاني تلفات وارد نمیشه.
دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې وزلبیا په افغانستان کې جګړې زور واخیست، او د همدې میاشتې په لومړۍ ورځو کې طالبانو په تخار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه که اتلس افغان سرتیری و وجل. د تیرې سور میاشتې په 28 نیټه په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې 22 افغان امنیتي او دفاعي سرتیری و وجل سول. همداشان شاوخوا شل ورځې وړاندې طالبانو په بلخ ولایت کې په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل چې په پایله کې 14 افغان سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون چې د جګړې د لګښت او نورې اړوندې چارې سنبالوي وایي چې هره ورځ په جګړه کې له سلو زیات افغانان وژل کیږي. د دغه کمیسون رئیس میر حیدر افسلی وایي چې هره ورځ په افغان جګړه 14 میلیونه ډالر لګښت راځي.
سالانه مصارف جنگ افغانستان چیزی بالغ و 5 میلیارد دلار میشه.
هغه وای په کلنی ډول د افغانستان د جګړې مالی لګښت 500 میلیارد ډالر اوړي. کپور زوی ویشونو هر ورځ د جګړې لګښت 14 میلیونه ډالر ده. پوربند سره به موږ په دری ورځو کې 40 میلیونه ډالر سپمولی بي. له بعد مرغه په افغانستان کې هر ورځ لا سلو زیات کسان په جګړه کې وژل کیږي، او همداشان له دیر شو تر شلو ملکیان هم وژل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ولسي جرګې د سرګندونې نه مني، خو وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې په یو شمېر ولایتونو کې لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې. طالبان مني چې په جګړه کې ورته مالي او ځاني زیانونه اوړي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله د دوی ځاني او مالي زیانونه 14 سلنه ښکته وي. مجاهد وایي چې په ورځني ډول درې تر اووه تنو تلفات لري. په افغانستان کې روانه جګړه 19 کلنه سوه چې زرګونو افغانانو ته مرګ ژوبله وختې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا ویروس لکبله غنو کسانو د غوړه غنلې چې په کوچني اختر کې د دوستانو او خپلوانو کورونو ته د ورتګ پر ځای په ټولنیزو شبکو کې هغوی ته مبارکي ورکړي. دوی وایي د دې پر ځای چې په اختر کې د یو بل کور ته کورونا ویروس انتقال کړي، بهتره ده چې تګ راتګ بند شي. د افغانستان روغتیایي چارواکو هم خلکو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په شپو ورځو کې د یو بل کورونو ته ولاړ نشي. سالم احمد صالح په دې اړه د راپور برابر کړی.
په کابل کې میش قدرت صفای وی دوی په کور کې دغه پریکړه کړې چې په اختر کې به نه د چا کر راځي او نه به نور کسان د مبارکۍ لپاره کور ته ورځي. شغلی صفای وی د دې پر ځای چې د چا کور ته پتلو سره کورونا وایرس لا د خلکو په منځ کې خپور سي، دوی غوړه غنلې چې دا اختر د مبارکۍ لپاره د چا کر ولاړ نه سي.
د اختر مبارکۍ او د تګوراتک نه د خلکو ژوند ډیر مهم ده. شخصا زما لپاره چې چا کر ورسم یا څوک را کړی شي یا کورنا ویسم یا کورنا را ته راوړي دا غنه چې هیڅ رای نشي او اسلام نشم دا به ډیره خبره ای او په دې اختر کې زه همدا کار کوم.
خلکو یوازې په کابل کې احتیاطي تدابیر نه دي سنجولي بلکې په نورو ولایتونو او حتی لری پرتو سیمو کې هم کرونا وایرس ډیر کسان محتاط کړی دي. شرف الدین اشرفی فراهی د فراه ولایت اوسیدونکی دی، نه یوازې خپل احتیاط غوره ګڼي بلکې نور خلکو ته هم لارښوونه کوي.
د ټول افغانانو څخه می غوښتنه دا ده چې د دغه کرونا د وایرس د مخنیوي په خاطر باندې دي د دوستانو د کورو څخه د تګ څخه منسي، د تګ راتګ څخه د ډډ وکړي ترڅو دغه ناوړه وایرس د یو بل کورو ته انتقال سبب ونه ګرځي. د دې لپاره چې هم خپل ځانونه او هم دوستان وژغورو نو بهتره دا ده چې خپل په کورونو کې پاتې شو او د اختر په دې ګړګړو ورځو کې په خپل کورونو کې پاتې شو ترڅو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې شو.
معلم اولګل د کابل د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د پوینا ګڼ کسان هڅه کوي د روغتیا وزارت او نورو روغتیایي کارکوونکو سپارښتنې عملي کړي.
راځي چې په کور پاتې شو ترڅو روغ پاتې شو، د خپل ځان، د خپل کورنۍ او خپل ټولنې او د ټول بشریت سره د کومک په خاطر صحیح لارښوونو ته پاملرنه وکړو. د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون باندې ومینځو، بازار ته ډېر لاړ نه شو، له ګڼې ګوڼې نه ځان وساتو. نو همدلته ده چې موږ به له کرونا سره په درسته طریقه باندې مقابله کړي او دغه وبایي آفت ته به مو د پای ټکی کوي.
خو د کرونا وبا له کبله د یو بل کور ته د خوشحالۍ په مناسبت نه تګ پر ټولنیزو اړیکو اغیز نه کوي. په جرمني کې میشت عیسا منګل چې ټولنیز مسایل له نږدې څاري داسې ځواب لري.
نن ورځ کورونا په اجتماعي اړیکو باندې ډېر لوی تاثیر کړی دی. جمعتونه بند سوه، د خدای کور بند تړل سوی ده. نو دا خو ډېره یوه کوچنۍ وادي خبره ده چې اختر کې تګ و راتګ نه وي. په قرآن عظیم شان کې ځان ساتل فرض دی. دا د کورونا ویروس ډېر خلکو باندې خلکو کې نه معلومیږي چې دا کورونا ویروس په دې کې شته ده. شاید انتقال یې کې کورنۍ ته، هغه نور کورنۍ نورو ته په دې شکل سره. زما په نظر سره هیڅ کومه بد اغیزه نه ده که تګ راتګ نه وي، دا به نور هم بهتره وي.
د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز چې تازه له کووید 19 ناروغۍ روغ شوی، د جمعې په ورځ په یوه کنفرانس کې له خلکو غوښتنه وکړه چې دا اختر دی د یو بل کورونو ته له تګه ډډه وکړي.
له ټولو خلکو نه مې دا غوښتنه ده او سپارښتنه مې هم ده چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه خلک نه راوځي. په بریالۍ توګه د روژې میاشتې سرته رسېدو نمانځنه دې خپلو کورونو کې له کورنیو سره وکړي. د ټلیفون او برېښنایي خدمتونو له لارې دې د خپلو خپلوانو احوال واخلي، خو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
د روغتیا وزیر وای ورسته له هغې چې ځینو کسانو لګول سوي محدودیتونه او قرنطین رعایت نه کړ، په هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خلکو د اخته کېدو پیښې خورا زیاتې سوې. بل خو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې ویلي و چې خلک دې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له تګ راتګه ډډه وکړي.
پر افغانستان سربیره د نړۍ اکثره مسلمانان هم نن داسې مهال اختر لمانځي چې ټوله نړۍ کې د کورونا پیښې له 5,300,000 واوښتي. دا چې په نړۍ کې کورونا د اختر په مراسمو څه اغیز کړی د عصمت ساروان راپور ته پام وکړئ.
د نړۍ مسلمانان په داسې حال کې کوچنی اختر کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په اکثرو سیمو کې ګرز بندیز دی. تر نن یکشنبه پورې په نړۍ کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر تر 5,300,000 واوښت او دا په داسې حال کې ده چې تر 3,140,000 ډېر کسان د دې وایرس له کبله مړه شوي دي. تر اوسه پورې په منځني ختیځ او ختیځه آسیا کې د اروپا او امریکا په پرتله د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمیر کم دی. روغتیایي متخصصان وایي چې په اروپا کې په کورونا د اخته کېدو پیښې مخ په کمېدو دي، خو د آسیا، افریقا او لاتینې امریکا په هغو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کمزوري دي دا وایرس په خپرېدو دی. اکثرو اسلامي هیوادونو د سږکال د اختر په لړ کې په تګ راتګ محدودیتونه سخت کړي، ځکه چې عموما په اخترونو کې مسلمانان له کورونو لا زیات راوځي، په میلمستیاوو او میلو کې رایوځای کېږي. ترکیه کې په کورونا وایرس تر 3300 ډیر کسان مړ شوي او تر 1550 ډیر نور پرې اخته شوي دي. د دغه هیواد حکومت د اختر په څلورو ورځو کې قیودات لا سخت کړي دي څو د دې وایرس د لا ډیرې خپرېدا مخه ونیسي. په مصر، سعودي عربستان، اردن، عراق او نورو عربي هیوادونو کې هم د اختر په شپو ورځو کې کلک بندیزونه اعلان شوي چې له کبله یې لسګونه میلیونه خلک اړ شوي چې د اختر 15 ورځې په کورونو کې تیرې کړي. سعودي عربستان چې د اسلام دوه تر ټولو سپېڅلي ځایونه پکې دي ویلي دي چې یوازې به د مکې او مدینې په دوو سترو جوماتونو کې له زیارت کوونکو پرته د اختر لمونځ ته اجازه ورکړي. په اندونیزیا کې چې تر ټولو ګڼ نفوسه اسلامي هیواد دی حکومت پر سفر او تګ راتګ بندیز لګولی دی. اندونیزیا دا کار د دې لپاره کړی چې د روژې په پای کې ډیری اندونیزیاوال له ښارونو او ټاپوګانو څخه خپلو اصلي پلرنیو کلیو ته ځي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ګورنرانو غوښتي چې همغسې چې د خوراکي موادو پلورنځي او درملتونونه استثنا ګرځولي جوماتونه او کلیساوې هم پرېږدي چې خلق پکې عبادت وکړي.
څلور نیمې بجې شوې اوس هم احمد تکل ته غوږ دو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اور بند هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو ویان په یو بیان کې د انټونیو ګوتریش له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د هاوند چاودنې په پیښه کې څلور ملکی وګړي وژل شوي. د لغمان د ولی ویان اسدالله دولتزی ویلي په دې چاودنه کې چې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی او نور کسان هم چې ملکی وګړي دي ټپیان شوي. د بغلان ولایت په بنوی اندراب ولسوالۍ کې نن د اختر له لمانځه وروسته په یو وسله واله نښته کې شپږ کسان ووژل شول. د اندراب ولسوال وایي نښته د اختر له لمانځه وروسته په خوشدري سیمه کې د دوو کورنیو د دښمنۍ په نتیجه کې شوې ده. د هانګکانګ پولیسو نن د ډیموکراسۍ د پلوي مظاهره چیانو د تیتو پرک کولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار وخیست. مظاهره چیان پر هغه پلان د اعتراض لپاره راوتلي دي چې پر دې سیمه په مستقیم ډول د چین د ملي امنیت قوانین تحمیلوي. د شمالي کوریا مشر نن له جګپړو پوځي مشرانو سره په غونډه کې د اټومي وسلو د پراختیا او وسلوالو ځواکونو د پوځي احضاراتو د امر ورکولو په اړه بحث وکړ. او د اسرایلو د صدر اعظم محاکمه نن پیل شوه. بنیامین نتانیاهو د فساد په یوه قضیه کې چې د سیاسي دسیسه بولي د بیت المقدس یوې محکمې ته حاضر شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مننه له احمد تکل نه چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړ. دوستانو اوس هم دغه راتلونکي نږدې 10 دقیقې دې ته ځانګړې شوې چې تاسو موږ ته ټلیفون وکړئ او د اوربان په اړه باندې خپل نظرونه راته وایئ. زه د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوم. کورنۍ شمیرې مو دی 0 4 8 6 بلا کورنۍ شمیره د 0 2 3 4 1 6 نړیواله شمیره مو ده. کچیرې کوم اوریدونکي له بهر ټلیفون کوي 0 0 4 2 2 1 1 2 3 1 3 8 بل نړیواله شمیره ده 0 0 4 2 2 1 1 4 1 15 تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو وصل شوی. مهرباني وکړئ اختر مو مبارک د ازادي رادیو ده.
تاسو مبارک شه ټول اوریدونکو ته اختر مبارکي وایم.
مهرباني وکړئ کوم ځای نه مو اړیکه ولې دا او څه پیغام لري د اوربان پاړه او د اختر د مراسمو پاړه.
ولای پکتیکا ولای د سفر سوالي د کجیر له کلی څخه نو دا اوربان لپاره خو موږ ډېر خوشاله یو چې مثال د کوز ول لپاره اوربان دا لس دې درې ورځې لپاره.
ښه، او هلته پکتیکا کې څنګه د اختر مراسم څه متفاوت دي له تیرو کلونو سره؟
او ډېر خوشاله منزل کیږي پوس خلک نه ډاری دي لوي خو نه ډاری دي چې سره ورځي نور کله خو به خي خلک ډاری دي نه په پاکستان خواته ورلاس وای نه په بازارو ته ورلاس وای اوس خو ډېر آرامي د درې شپې اوربان د پوس وي.
او تاسو خپل اختر المنزلې دا دوستانو کرتللی یی؟
موږ چې دوستان وکړه تللي وو، موږ په خپله کوچیانې د غرو خواته پراته یې، ډېره خوشحالي ده را باندې پوه شوې. نو له عسکر سره راته یا نه طالبان سره راته یا ډېره خوشحالي ده را باندې وره.
ښه ښه ښه، بس خدای پاکم خوشحاله لره، سلامت اوسئ. ډېره مننه، ور به شو بل اورېدونکي ته. د راډیو غږ مو کټیټ کړئ، مهرباني وکړئ. اختر مو مبارک، له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
وعلیکم السلام، فرایلات بکواولسوالی.
او بکواولسوالی نه مهرباني وکړئ، هلته بکواولسوالی کې د اختر مراسم څنګه دي، اوربان څنګه ده، او د خلکو وضعیت څنګه؟
یاره د اختر مراسم خوښ دي، دا خلک ګرځندې نه مراسم.
ښه، څنګه هلته د اختر لمونځ تر سره شو؟ ګڼه ګڼه وا
و، ډېره زیاته ګڼه ګڼه وا د اختر لمونځ تر سره.
او اوربان څنګه شاوخوا تیرو څلورشتو ساعتونو کې جګړه شته هلته ک نه ډز بندي شوې ده هلته؟
یا جګړه نه ستاسو طالبان اوربان کړی دي.
خا، ټول افغانستان کې اوربند په دغه لچې عملی شي، او لکه څنګه چې وريدونکو هم وایي دغه اوربند اوګدمهاله شي. نور څه غوښتنه لري، څه پیغام لري نور ملګرو ته مو؟
څنګه
مال نور اوريدونکو ته څه پیغام لري؟
یار اوريدونکو ته کوم دا پیغام دی چې نو سلام طالبان مشر ویلی و چې په افغانستان کې به درې ورځې اوربند کیږي، دا نه درې ورځې په خوا به شي، د ډېره زیاته جګړه روانه.
دا څه په پیغام کې نشته، نه پیګم چې تاسو څنګه اوریدلی. کور مو ودان، د اوریدونکو نظر واوریدل شو، ور به شو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده اړیکه پرې شوې ده. اوریدونکو تاسو د افغان مسیمات سواتل شمیرې لارې هم اس ام اسونه را لګلې شي. دلته ازینو اوریدونکو پیغامونه را لګلې دي چې ورسته به درته وړاندې کو، خو اوس هم یو لنډه دمه.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم خراغلی ورزو اوریدونکو ته اړیکې نیولې خبرونه سره وصل شوی. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
سلام علیکم، تاسو سلام وکړئ.
خان زاده صاحب، اختر مو مبارک شه. کلګ مو د غزایت تغییر ورکې، د غا کیفیت مو خنه ده. مهرباني وکړئ، د اوربان په اړه باندې ساس نظر څه ده؟ له طالبانو او دولت نه څه غوښتنه لري؟ ځکه دا اوربان یوازې درې ورځې لپاره ده، چې دا یوه ورځ تقریبا تیره شو. څنګه وو غږ مو صحیح نه ده؟ لا هم مهرباني وکړئ. لا هم دغه کیفیت ډیر خراب دی متاسفانه. مهرباني وکړئ، اوس مو کیفیت دغه صحیح شو یو څه؟ مهرباني.
خدای یو کال کې چې جګړه روانه، زموږ بازار خراب دی، کلینیک مخرب دی، ګزه خلک ماجر دي، بعضې په عراق کې، بعضې د غلینو په مرکز کې، بعضې د ولاو قصبات کې، خلک ډېر په عذاب دي. که داسې دایمي اوربند راشي خو خلک خوشحاله دي په دې. دا خو تر اختره قدم د دې خوشحالي لا ډېره ده که معنا راشي. عزیز مازار
وو غږ مو راځي. اخونزاده صاحب، څه فکر کوئ، طالبان ولې نه غواړي چې دایمي اوربند اعلان کړي؟ سره له دې چې څو ځله ورته افغان حکومت هم ویل دوی له امریکا سره هم تړون لاسلیک کړی، له هغوی سره اوربند یا ډزبند کړی ده، ولې دوی نه غواړي چې له افغانانو سره اوربند وکړي؟
داسې دی، دزلودین سره دغه افغانان چې دي اوس امریکایان چې دي خو کافران دي، هغه چې هر ضرر مشرسي هغه خو ځي، هغه د پروتوکول امضا کړی چې بېرته ځي. دا افغانان چې دي دا تر هغو که د ظالمان دي، دا اوس خو نه ظلم دا خلکو سره کړی ده چې امریکایان و دوی ته هېڅ نه معلومېږي. په دغه د دوی سره اوربند نه کوي، وایي دوی تر امریکایانو که دا خلک بدتره دي. دوی وایي وایي امریکایان خو کاپیران دي وایي دوی منافقان دي دوی تر کاپیران څه ته بدتره دي دا درې سوه ځوانان د پلور خزای چې دلته وجودی چې زموږ بازار یې خراب کړی دی زموږ کورونه یې خراب کړی دی نو د دې خلکو سره څه رقم څوک اور باندې وکړي نو دا رقم ظالم خلک مو چې هغه خپل و ملت ته رام نه کوي
نو فکر کوي چې د جګړې دوام حل لاره ده اخونزاده صاحب فکر کوي چې د جګړې دوام یو حل لاره ده کنه بل اخره به اوربان کوي که هر څه دې زموږ افغانان دي
وایم د حل لاره خو نه ده که داسې چې اوربان اوس په ټول افغانستان کې خدا بهتره خبره ده چې معنا یو شرعي نظام دلته نافذ سي دای نه وي چې معنا په یو ولایت کې اوربان وي په نورو ولایت کې بمباري جنګ و جګړه روان وي خلک معنا د بین ولاړ سي که په ټول افغانستان کې اوربان کې یو سوله راشي خو ګرد افغانان خو د خدای څخه دغه ابراز غاړي خو نه داسې نه وي چې په یو ولایت کې اوربان وي په نورو ولایتو کې جګړه روان وي سوله خو د ګرد افغانانو دغه ارزو ده چې معنا راشي خدای دې دا سوله راولي چې معنا ګرد پر قرار شي
سلامت اوسئ ډېره مننه اخونزاده صاحب مخکې لیدې چې تخنیکي همکار بله اړیکه وصل کړي یو څو اس ام اسونه لولم خلیل احمد خپلواک لیکلي له هلمند نه وازه ډیر خوشاله يم چې اورباند شويدي احسان الله ل زابل ولایت نه لیکلي دي وای موږ زابلیان ډیر زیات اوربند ته خوشبین یو خدای دې وکړي چې دا اوربند دایمي شي یو بل اوریدونکې نقیب الله حق دوست له هلمند لیکلي وای موږ له طالبانو او حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې بنديان دې ژر خلاص کړي ورزو یو اوریدونکې ته چې اړیکه نیولې مهرباني وکړي غږ مو اورو اختر مو مبارک شه
السلام علیکم اسد الله لودین صاحب اختر دستاسو مبارکی کشمیر خان درملوالی من خیبر پختونخوا هاری پرنه مستاسو سر اړیکه نیولید
او مهربانی وکړئ درملوال صاحب تاسو د افغانستان د اوربان پاړه څه وایي تاسو هلته کډوالۍ شپې ورځې تیروئ حتما به د هیواد دغه خواږه خبرونه در باندې ښه لګیږي
ورمن خو سوچي د دایمي ورمن د څه په ډیر ښه او مخکې له دې مسبيده باندې یو نظر ورکوم د ازرا د محترم او اوریدونکو او کارکونکو ته چې نیکمر کوچنی اختر مبارکي وایم الله تعالی دې وکړي چې دغه د سولې او سوکالۍ اختر وګړي
مو مهرباني
نو د سولې په اړه چې خو موږ ټول دې ته لیواله یو کډوال سم رسیدي دی غو سره د خپل هواد درد او د خپل هواد سمره مشکلات سيدي هغه ټول دی درخي د مطلب دې ته دې پرشه چې مثلا دا حالات چې په روان دي ورس صورت باندې جګړه روانه یي مثلا جنگ دا افغانانو په ځای باندې کډوال نه خوشاله موږ وایي چې هغه اوربند دی اوربند شي لوبین صاحب خو دې کې اخلاص کارد ګوره اوس لکه څنګه طالبانو امریکایانو سره مثلا هوکړې ته ورسېدل دغه څه باید حکومت هم کوشش وکړي چې د طالبانو سره هوکړې ته ورسېږي او لاسلیک وشي بیا په دې ځینو کې کېد یو اوربند ویلان شي او یو د سولې لارې ته یو زمینه برابره شي
بلې زرملوال صاحب همیشه چې اوربند کېږي په نړۍ کې تجربه دا ښودلې چې دواړه ډلې له یو څه نه تیریږي چې بیا دوی اوربند ته سره ورسېږي استاسو سپارښتنه طالبانو ته څه ده دغه راز حکومت ته په دې وروستیو کې دوی متاسفانه چې یو ځل بیا د جګړې ډګرونه تاود کړي وو وروستیو څو ورځو کې چې موږ کوم راپورونه درلودل په بیلابیل ولایتونو کې جګړې وشوې چې د امنیتي ځواکونو دغه راز طالبانو سربیره عام کسان هم پکې زیانمنېږي
بالکل ډېر یعنی په دې کې ډېر یقینا ډېر تلفات ورسېدل ټول خواوو ته خو دلته باید به شور بند وشي د شیشولو وشي چې هغه کې د موږ د هیواد خیر یو په دې کې د یو نظام راشي چې پاک او شفاف نظام راشي ارڅو چې وایي چې پاک او شفاف نظام راشي د موږ په ګران هیواد کې نو دا مشکلات به بالکل نه وي نو که چیرته پاک او شفاف نظام نه وي داسې نظام نه وي لکه داسې نه دا به د هرې ورځې په تېرېدو سره حالات نور هم تغییر وخوري او بله خبره دا ده ما فکر او نظر باندې لودین صاحب چې دغه بهرني هېوادونه چې دي که چېرته دغه د لاسوهانې لاسواخلې زموږ د هېواد په باره کې چې کومه لاسوهانه دوی کوي نو داسې دوی لاسوهانه بنده چې دا هم یو حل لاره ده د
فکر او نظر باندې
کور موادان زرملوار سیب نظر مو وریدل شو ور بشو بل وریدون کې بر واخلو مهرباني وکي. ازادي رادیو د اختر مو مبارک. مهربانی وکړئ مولوی صاحب، روزګان کې هلته د اوربان وضعیت څنګه ده او تاسو د یو دنیا عالم په توګه د اوربان په اړه نظر مو څه ده او له طالبانو او حکومت نه څه غواړئ؟
اوربان خو ډېر څه کار دی چې اوس خو زما فکر هېڅکله به دا اوربان ورسي. البته د طالبان دا نوی ویان خلیلزاد صاحب څه چالاکه دی نو دا درې ورځې اوربان نه وکړي. څونه طالبان اوربان نه کوي او ټول فساد په دغه یو چې کېدی چې امارات
نو تاسو وای چې امارات طالبان غواړي او حکومت او امریکا ورسره امارات نه مني، همدغه کې به لانجه وګد شي او اوربان به هم رانه شي.
دوی د خپل ټول فساد د دوی د غیر شرعي قانون وسیله طالبان ورته دخل کړی نو مسیج نه خو یو زره د طالبان مولات پر شي نو اگر سره خپل دې پیژ نه نو وخت ته پیژرم چې تاسو د بل غلامي ولې کوي پر دې خو هغه مخکنی تحریک لا ایسته شولو په ګرد عمر به 500 کسان یو جو کې لکه وایي چې په دغه رجه کې وځل
نو تاسې غوښتنه له طالبانو څه ده مولوی صاحب؟ له طالبان نه څه غواړئ؟ له حکومت نه څه غواړئ؟ اوس ظاهرا درې ورځنی اوربند هم غنیمت ده، ممکن ده لسګونه کسانو د مرګ مخنیوي وشي او دغه راز مالی سپما هم کیږي په جګړه کې چون هر ورځ مصارف کیږي.
او د خلک د نږدې څخه پیژنم دغه ملا برادر خان چې دی او د دې څه ملګری دغه خورانی صحه د کوي چې څه دا اور مرسي څه دا د پلار د نیکه خلک دي او تاسو څه دا غلی چې دی لکه دا چې موږ دې دوی بتلا او دا تاسو ول نه که د سره وشي تاسو ول که اور باندې
چې د اشخاص نومونه و نه خلو چون غایب دي غایبت و نه شي بیا به
داخلي دوکړه.
او سلامات اوسه مننه مولوی صاحب، نظر مو اوریدل شو ور بشو بل اوریدون کی ته مهرباني وکي اختر مو مبارک د اوربان پاړه خپل نظر را سره شریک کړي.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، تاسو سلامونه جزادر د ټول اوریدون ته تخنیکي همکار تاسو سلامونه د خپل پکتیا سم کنه ول فرین اسمی ولا خلیمی سم دریما مونږ خو اوربان ته ډیر زیات خوشاله یو ترته اوربان وشي د افغانانو خپل باندې ویني پریوال باندې او بل خبر دا دی پکتیا په تمکنی ورسره کې د اختر المن په ادګاوه کې تر سره شو. خلک مونږ یو بل کورن ته ورغلو، اختر په ډیرو خوشاله سره تیر کو او مونږ پخیو او بل خپل تمکنی ورسره وادي امن ته خډه کول سولی دا خلک په آرام فضا کې یو بل کورن ته ځي راځي د اختر مبارکیان ورکوي او خدای پاک نور په دې هواد افغانستان کې تل د نی سول راوړي.
بله، او اوربان که څه هم څمکنی امن ده په نورو ولسوالیو کې د پکتیا د غره سنگلوري لوګر کې جګړه روانې دي، څه غوښتنه لري؟ سپارښتنه مو څه ده د جګړې ښکېلو ډلو ته؟ له طالبانو څه غواړي؟ له حکومت څه غواړي؟
د حکومت ته هم غوښتنه ده، د طالبان ته هم غوښتنه ده چې طالبان باید د افغان حکومت خبرې ومني او افغان حکومت باید د طالبانو خبرې ومني. ټول یو افغانان موږ باید طالبان امدارنګ حکومت ته ورتنه لرو چې دوی خپل منصبای اوربان وکړي ترڅو ټول افغانان د امن په فضا کې ژوند وکړي.
مخکې یو اوریدونکی یو څه ناهیلی و مولوی صاحب، له روزګان نه چې زنګ وهلی و وایي ممکن طالبان هیڅکله هم دایمي اوربان ته غاړه کې نږدي ځکه چې وایي مخالفتونه زیات دي، طالبان امارات غواړي او حکومت ورسره نه مني. د یو ځوان په توګه چې تاسو هم فعال یې مطالعه لري، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دایمي اوربان ته امکانات شته په افغانستان کې؟
بس کثیر افغانان په خپل منځ کې په خپل فوج لري نو زما په اند کیدای شي په افغانستان کې اوربان وشي، تل دایمي اوربان وشي، امدا اوربان په واسطه په هیواد کې سوله راتللی شي. دا زموږ افغانان باید د یو بل څخه ملاتړ باید وکړي، د دې خاورې څخه باید ساتنه وکړي. که چېرې خپل افغانان په خپل فوج لري، امدا افغانان دي چې سوله راوستلی شي په دې هیواد کې، امدا افغانان دي چې یو بل ویني په یو بل بندوالی شي.
بله، کور موادان سمی الله حلمی تندر زموږ دایمي اوریدونکي ور بشو بل اوریدونکي ته اړیکې نیولې مهرباني وکي. ازادي رادیو ده اړیکې پرې شوې. یو څه پیغامونه درته لولم. نعمت الله له قندهار نه لیکلي وایي د کابر له حکومت څخه غواړم چې بندیان ژر خلاص کړي. احمد هم له هلمند نه لیکلي دی وایي کوشش وکړئ چې اوربند اوږد شي. د ویل چې طالبان نو ورته غوښتنه لري. د پکتیا ولایت نه سمیع الله حلیمی تندر چې مخکې اړیکې هم نیولې و د لیکلي وایي اوربان ته خوشبینه یو. بل اوریدونکي حاجی تاج محمد له قرباغ لیکلي وایي د افغانانو هیله دا ده چې دواړه طرفونه اوربند اوږد کې. زمان محمد له کندهار لیکلي وایي د اختر او اوربند مبارکي ټولو ته وایم او په دې موږ ډیر خوشحاله یو. موسا خان له غزنی نه لیکلي دي وایي د ازادي راډیو کارکوونکو ته اختر مبارک. او دغه راز د ویلي چې طالبان په دې اوربند سره په خلکو دا ټیک سم نه لوستل کېږي خو غوښتنې کړي چې دغه اوربند اوږد شي. قاری رفیع الله صابر له هلمند نه لیکلي دي وایي د موږ غوښتنه همدا ده چې اوربند دایمي شي. د اوریدونکو دغه راز لیکلي دي چې د دایمي سولې لپاره باید غوښتنه وشي، هیلې وشي او دعا وشي. د پکتیا ولایت د څمکنیو نه بیا هم د سمیع الله حلیمی تندر پیغام دی چې په دې پیغام کې هم لیکل شوي چې په عیدګاه مسجد کې لمونځ ترسره شو هلته او د یو بل کورونو ته خلک ورغلي دي. مننه. نور اسمسونه هم راولېږئ که وخت درته به د خپرونې پای کې ولولم. ور به شو اورېدونکي ته اړیکې نیولې. مهرباني وکړئ اختر مو مبارک شه. له کوم ځای نه مو اړیکې نیولې؟
السلام علیکم. سلام دا اوله د اختر مبارکي د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو د افغانستان مسلمان ولس ته وړاندې کوم. رمز پولې ته پولې ته ما د سولې د دې مربانه ورته صدای مې د یو نفر له ما د چکیزې هو د یو نیت کار دا به ډېر یو نیت خو بیا دا د ورځې هم د خوشحالۍ ډېرې ښه دي چې خدای پاک عمر به منفی خبرې نه کړو. عمر که منفی خبرې وکړو دا سوله به یو مخ راځي که یو انسان یو د بل حکومت باندې یو د حکومت وګورو خو که بدوالي یا د بل دولت وګورو خو هر څه یاد دی په ځای پورې مربوط دی چې تا ماوکه د دولت ټول مطلب خارج در کړي هغه ته د بل غلامي نه بولي ستا مملکه په غونډر ولي هغه ته غلامي نه بولي هغه پټه نو کېبل ته چا مسنه د لمې سوکړه چې دغه دا کومک وکړي.
کور ودان غږ مو اوریدل شو. دغه کیفیت مهم خنه وو. ورزو بل اوریدونکي هم راخلو. مهرباني وکي ازادي راډیو ده. هلو
السلام
علیکم. سلام. مهرباني وکي
ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بوي. زمردن هیوادمل جبارخیل د ننګرهار څخه در سره په اړیکه کې
يم. مهرباني وکي جبارخیل صاحب.
مثال اوسیل لودین صاحب واقعیت خیسته موضوع متاکل د اوربند طالبان دی دا د ولس غوښتنه ده. لودین صاحب که وګورو ولس طالبان دی که حکومت ورونه دي ټولو باید د ولس ژمنو ته د ولس غوښتنو ته باید دوی ژمن اوسېږي. هر وخت د دوی غوښتنو ته مثبت جواب ورکړل شي ځکه چې ولس د سولې ډېر تږی ده. ولس ډېر در راځي چې دغه اوربند نور وغځوو او دې ته د جنګ بس کړو. جنګ نور زمونږ کله کوم لودین صاحب استومانه یو راځي نه چې د سولې لار غوړ کو دغه لار نه منګه داسې و ارامي ته ورسېږو چې تلپاتې سولې د افغانستان کې قائم شي. هم دومره لنډه خبرې مې وي. خدای دې
وکړي. ودان جبرخیل صاحب ډیره مننه. اوریدونکو نور نش کولی چې استاسو اړیکې واخلو ځکه چې د خبرونې وخت لږ پاتې دی. ورزو د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزای خبرونې سره وصل شوی. استاد اختر مبارک شه. خبرونې ته ښه راغلی. که په پیل کې دا پوښتنه هم ورسره مطرح کړم چې طالبانو څو ورځې وړاندې د روزې په 20مه او 24مه یو پیغام خپور کړ د خپل مشر ملا هیبت الله. په هغه پیغام کې د جګړې د دوام خبره شوې وه. د اوربان څرک پکې نه وو خو تېره شپه دفتن د دوی دریز بدل شو. د دریز د بدلون لامل تاسو په څه کې بولئ؟
سلامونه تاسو ته درنو او قدرمنو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وړاندې کوم او د دغه اوربان مبارکي هم وړاندې کوم. سره دې چې د اوربان مدت ډېر کم ده اما یو ښه اقدام یې ګڼو په نیک فال ګڼو او هیله من یو چې دا استعداد په موږ افغانانو کې رامنځته شي چې نور جګړې ته شا کړو او راسو خپلې ستونزې خپله په خپل لاس سره حل کړو.
زه ډېر زیات تناقضګویم په دې کې نه وینم چې اصلا په سیاست کې دغه مسائل جایز دي. د لپاره په سیاست کې ثابت اقدامات وجود نه لري. مثلا تر پرون بیګا پورې چا د اوربان انتظار نه درلودل یا په یو ځلې دا اوربان مسئله را مطرح شوه. زه د فکر کوم چې د یو خوانه به د حسنیت مسئله وي، له بلې خوانه دواړه خواوې ښکاري چې هیله مند چې مذاکرات ته لاړ شي. د حسن اعتماد او اعتماد د فضا د جوړولو لپاره زه فکر کوم چې دا یو اقدام که په هر دلیل چې وي ښه اقدام ده، اما په دې ته باید پام وکړو چې عامه ذهنیت فشار د خپلو جګړه ییزو خواوو د صفوفو فشار برابرۍ باندې احتمالا د دغه چې اوربان مانا به راویستلي.
بله استاد، تاسو ویل چې دا به د حسن نیت او دغه راز د اعتماد جوړونې یوه هڅه وي. د وروستیو څو ورځو کې تاسو هم شاهدان وایي، حتما مو اورېدلي د رسنیو نه، چې په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې ډګرونه تاوده شول، افغان ځواکونه له دفاعي حالت نه یرغلیس ته واوښتل. په دغسې حالاتو کې چې لویدیځ فشارونه هم شته او جګړه هم تاوده شوې وه، د اعتماد جوړونې دغه هڅې به څومره ستاسو په نظر ګټورې وي او څومره به عملي بڼه ولري؟
دغه کوم غدل سمبولي حالت ونه لري او استمرار پیدا کوي، لکه دغه د اقدامات د بندیانو خوشي کول، د اسیرانو پریښودل، یو بل ته د یو بل خبرې ته غوږ نیول، د منفي او ناوړه تبلیغاتو نه ډډه کول، دا ټول کولی شي د اعتماد فضا رامنځته کړي. که چېرې دا استمرار پیدا کړي او مستمر شي او نور د امتیاز اخیستلو له صحنې نه دواړه خواوې ووځي، لکه چې د تیرو د تاسو فرموله په دې تیرو دوه میاشتو کې ډېره هڅه وشوه چې طرفین په خصوصا طالبانو اړخ وغواړي نور امتیازات په جګړې میدان کې ترلاسه کړي. که چېرې دغه قواعدو د بازي دغه قواعد نه ووځي، زه فکر کوم د اعتماد فضا د رامنځته کېدو دپاره همدغه اوسنی اقدام هم ډېر لوی ګام ده، او کېدای شي نور اقدامات لکه چې ما مخکې عرض وکړ اغم په مخبول.
بله استاد، ورسته پوښتنه، طالبان او حکومت په ظاهر یو لبر ډیر لری سره ښکاری، حقوق د امارات دا واقعي او حکومت ورسره نه مني. که واقعي بحث وکړو، څومره دغه دواړه ډلې سره نږدې دي او څومره د دې احتمال څه چې دغه دواړه ډلې بل اخر سره روغه جوړ وکي او تلپاتې اوربان باندې خبرې وکي؟
تر څه فکر کوم چې دواړه خواوې سره د ظاهرن په ایدئولوژیک او فکري لحاظ سره په تقابل کې دي، یعنی جمهوریت امارات دا تقریبا هغه سیاسي ایدئولوژي پر مبنا بحثونه د تازه وخت کموالی د تفسیر باندې نه کوم. اما که موږ د افغانانو په وړاندې قضیې ته وګورو، موږ باید په درې ارزښتونو ته په ستراتیژیک مجهز مذاکرات ته لاړ شو. اول، موږ مسلمانان یو، اسلام، بیا موږ افغانان ځان ته فرهنګ او تاریخ لرو، هغه ته باید مراجعت وکړو، هغه ارزښتونه یادونه ورسو. او درېم ټکی، موږ د یوې سترې پیړۍ انسانانو، یعنې مدرنیزم هم باندې یادونه باسو. د دې د تلفیق پر مبنا که موږ کینو، نو کېدای شي موږ په اساسي قانون باندې، د خپل دولت په جوړښت باندې، د خپل دولت په عنوان باندې، په دې ټولو باندې توافق وکړو. او دا درې ارزښتونه د هر افغان په وجود کې شته، او د هر انسان افغان هیله هم همدغه ده. که چېرې دغه درې ټکي سره په پام کې درلودلو سره عمل وشي، زه فکر کوم دا ډېر لوی وټنونه چې موږ وینو دا هم سره نږدې کېدای شي.
کور مو ودان. ډېره مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی. اورېدونکو، له تاسو هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او خپل نظرونه مو راسره شریک کړل. تر بیا ښې چارې وروسته درې خبرونه زما همکار درته وړاندې کوي.
زبار ناستا
شمشنا تد دی ورک کاروان سالار شکنا دد غم جن وطن پخڑو تختو زبت پات یا کزار شکنا آئے زبت پات یا کزار شکنا زبر تپا تیار کزار شکنا آئے زبر تپا تیار کزار شکنا